السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې چې ویلي و امیر خان متقی له نوموړي سره په یوه ورځ کې شپږ ځلې ټلیفوني تماس نیولی، له واقعیت لرې او ناسمې بللې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې، چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یوه ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند د خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیرې اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند شو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صفقت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولي دي. د صفقت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په ویکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور دې روغتون ته د تخصص د دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي. د غراس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو رئیس ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمني د کورنیو چارو وزارت په بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي،
د کورونو زخت زیات مشکلات دي. حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې وروغواړي. بل لور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمېر پاکستاني استادان بیکاره شوي.
افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي. همدي سره زموږ جوبونه هم په ختمېدو دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني په خپل هیواد کې پر یوې اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوي چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلي چې د وروستي زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نومبر په درېمه په دې سلسله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې په دې مرګونی زلزله کې 170 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه 9 اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومته غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په درېمه دا زلزله چې سهار وختي یوه بجه رامنځته شوه د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 13 اګست میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وایي کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپله او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هېواد ته کډواله شوه. د یو سپیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي، دوی لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي، او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختیو سره ترلاسه کړي. لایسنس او 4040 ایروز ما مصارف رااله لټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کاله ته د دوری کې ناکام شوم، یو کاله ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې زړیدو مې تر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او ور دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختي ول چې نوې راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بل ورته په اروپا کې هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي، وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلې دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو: اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 1500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري اعترافونو په اخیستلو او د ویر فضا پر رامنځته کولو سره دوی ځپي. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسؤل ویلي دي چې د طالبانو استخباراتي اداره هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر اس اف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوی تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په څلورمه په یوه اعلامیه کې د افغان خبریال مهدي انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي، له نیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژۍ یوه بېلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکې توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي آسیا مسؤولې سیلیا مرسیا ویلي، د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي، په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې، وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر ایس ایف ویلي له مهدي انصاری پرته حامد فرهادي، ابوذر سارم سرپولی، محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بندیان دي. دغه ادارې همداراز ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نمونه یې نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. آر ایس ایف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدي انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدي انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدي انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلی، د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی، خود دوی د ایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مود یو شمېر خبریالانو د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تګ دوسی لري، لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمنید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دولت بند کرے.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبریالانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار تا نمیده چونو اینا میگم شما غیر قانونی سین
لکور به هر هیچ و تلینشو زکه وای تاسو نا قانونی دیورزو که خوبیشی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالوی سخت فشارونا را استیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونا تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونا دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستن پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونا وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شو. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوریو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواد ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د یوې اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري آژانس د رپورټ په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لار اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي، منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال ډیموکرات ګوند څخه دی، د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیځ هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پاله ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته په لسګونو ښوونکو د سېشنبې په ورځ اعتراضي غونډه وکړه. د هغه ښوونکي دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ نه د پنیچر تپوس کوي، زمونږ نه د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ نه د سولر تپوس کوي او زمونږ نه زمونږ چې کم نارینه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ دا خلک چې دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چې دي پاکستانی استادان چې دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه په دې کې زینې د سي کمپونه دي، د کوهارت کمپونه شو یا د سي خبردار زمونږ د هریپور کم کمپونه شو، دا کمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار راکړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره غوکې چې تاسو راک دوه ماشومان درې ماشومان تاسو بوته سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانت پاتې شو دوه به خبره دادا پینشن او جی پی فنډ د دوه به سر راي عملی.
پا پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په سلور 50 کمپونو کې 153 کلونه جوړ کړیو چې پکې د 307 پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کلونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منځمو خونځو کې ورکول کېده. د UNHCR په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 50 کلونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادانه وي. خبری غونډه کې شریک یو استاد نازنین مشال رډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونزو سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړینه دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې دی اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دوی سره زموږ جوبونه په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډېر زیات خفو چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري. زموږ سکولونو ته کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زموږ ډیټا غانې لاړې چې په دې سکول کې څونه فرنیچر دي، په دې سکول کې څونه ایل ای ډی غانې دي، څونه په دې سولر دي، څونه په دې دادي ته پوسټ خو د ټیچر ته پوسټ نشته. موږ دې لپاره راغلو زموږ زیاته کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فیمیل زموږ داري چې زموږ دا جوګونه خو الریډي به د سکولونو ختميږي. خو موږ د دې ملک شهريان یو کنه، موږ د دې ملک اوسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلي، دا رزق زموږ به حال پاتې شي، موږ په پاکستاني سکولونو کې ایڈجست کړي.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 250,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ړومبي زده کړې مرکزونه او 8 سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.